احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه شه چاري. وړاندې مو په خبرونه کې په کندوز کې د جماعت دننه د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبرو.
ماشومان مو تقریبا یو لسوه اته کاله پورې ماشومان هم دي کو غټان مو ځوانان مو مشران سپینګیري مو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شغېدلې.
فوزی مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډ شرمن ورسره ملاقات وکړي.
طالبان د تاشکند له لوري د ډاټ خبر ورکوي. تر هر څه مخکې خبرونه هیلی اسد وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرټکی. کندوز ولایت کې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې او د سولې نوبل جایزې ګټونکي سکل دوه خبریالان دي. ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. دا چاودنه د کندوز ښار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه جزئیات ډیر نشته، خو راپورونه وایي چې پکې لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاوختې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې چاودنه تایید کړي، خو جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغو بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیعه او مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وي د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلې شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلې شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادواو په ایستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي. د قریشي په حواله غلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منطقاو د راوستلو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. له دې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له کار موید یوسف سره د هغې د بیگانه لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي یو افغان چې 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلیې وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوي چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هیلیکوپټر هدف ګرځولې و او نسکوره کړې ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپانې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټبره امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکي بلل شوې دي. دا جایزه په فلیپین او روسیه کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوف ته ورکول کیږي. د نروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس اندرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری موراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د ډیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. روسیه خبر ده چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړو شویو خلکو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توضیح کولو په تور نیولې دي. د ملي تحقیقات کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمه ییز والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د الکولو د څښلو په اثر د درې دشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی چې د هغو له منځه 12 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 کسان مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له امله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کېږي. په کورونو کې جوړ شوی الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوی الکول اخلي.
ازادي راډیو په منځني سپه جولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. لومړی کندوز ته مخه کوو. د کندوز په ښار کې د جماعت دننه د شیاو په جماعت کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده او مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل. اسوشیټیټ پرس اژانس وایي چې په دې چاودنې کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شوي دي. له خپل خبریال څخه تازه جزئیات اخلو. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه. نن غرمه البته د کندوز ښار د سید آباد په کوڅې کې په یو جامع جومات کې درنه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا چې دغه چاودنه نن 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې لمونځ کوونکي د جمعې لمونځ ادا کوو او چاودنه زکته زیاته درنه وه. خو تر اوسه پورې دغه چاودنې نوعیت نه دی معلوم او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر هم نه دی معلوم. خو یوې سرچینې دنوم دینه ښودلو په شاط ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز او زوی روغتون ته 15 تنو کسانو جسدونه را انتقال شوي دي او د ټپیانو دقیق شمېر نه ده معلوم. بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه د مرګ ژوبل شمېر چې ده د تغییر په حال کې ده، ځکه چې ځینو خلکو د خپل ټپیان یا خپلوان چې په دغه چاودنه کې متضرر شوي دي د کندوز او زوی روغتون سربېره د بېپولي ډاکترانو روغتون ته او داسې ځینې نورو شخصي روغتونونو ته هم انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د دغه پیښې د نوعیت او د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو خو تر اوسه پورې چارواکي ځواب هم نه وایي او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
مننه. وام اورېدل چې د کندوز په نننۍ چاودنه کې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې 15 جسده د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. دا مسله پسې تعقیبوو. په کندوز کې د حیات په نوم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي چې د دوی د بنسټ غړیو د نننۍ چاودنې ټپیانو ته وینه ورکړې ده. له ښاغلي سالارزی به واورو چې کله یې د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې انتحاري شوي زخمین حوزوي شفخانی ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغله. موږ په فیسبوک کې اعلان وکړو، خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمېر ملګري انډیوالان خوندزیان راغلي او وینه ورکړه. اوس موږ حوزوي شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا یو نیم سل پاینده چې حساب وکړي، او 40,000 50,000 50,000 موږ حساب ونیو، ځکه دلته حساب نه نیول کېدو. او عاجل واقعات او خاطبینه ماغسل خپل مسله کومکو وینه ماغسل او زخمینه تمر کوله. تقریبا سل یو نیم سل پورې موږ غړي راغلي وینه ورکړه.
څه اټکل کولی شئ چې څومره کسان ټپیان وو چې تاسو هغوی ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات وو، تقریبا د حوزوي شفخانه کې تر یو نیم سل دوه سوه پورې سل نه یو نیم سل پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې بیا وروسته بیرون سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوس هم یم.
د زخمیانو وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیان وو چې حالات یې ډېر خراب او اضطراري وو. او تر سلو کې 90% زخمیان هغه زخمیان وو چې روغ وو، وضعیت لکھ نور نوی فیصد زخمیان ټول مریضان ډیر عاجل کیو عاجل مریضان
طبی خبر ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن او نجونې هم پکې شته
ټول نارینه وو جمعات کې شوې ده جمعیت مانځ په محل شو ټول زخمیان نارینه وو بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان اکثر
مشمان هم تقریبا یو لته وو اته کاله پورې مشمان هم دي کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگیر مو
لا شغل سالارزی په مننه چې د الحیات خیریه بنسټ مسؤول دی او په کندوز کې نن د دوی بنسټ هغه ټپیانو ته وینه ورکړې ده چې له چاودنې زخمیان شوي دي له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدل شي
جوان آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې د بشت تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
اوس یې مون په مرتب کې د باران لپاره په نن نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیره ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبري اعلانو ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او دی خطی آهنگ دی اورگاڑی همدارنگ دی مزار شریف دی هوایی ڈگر دی رغول دی پارا مختلف حیاتونو سر ملگری ہوں وی دلتا دی اڑوند وزارتونو سر هم مجالس تبلو دل او پلوڑ سطح دی اسلامی مدارت مشرانو سر دو آرخیزو آڑی کو باندی ترسیلی خبری وسوی.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیس کې سره کښېني او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل رپورت کې ویل ک افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي و دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه یې اعلان کړی خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بنج شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا مسله د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد الله سره لیده لده به واورو چې ښاغلی قریشی او اغلی شرمن د افغانستان په اړه څه سره ویلي.
امریکا د بارانو چالو چکم مرستیال وزیر د وینډی شرمن اغا پرون ماخوستن ناوخته راورسیدل پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چکم خبر پانه جاری کړی ده. نو پاغي کې ویلی دی چې وینډی شرمن چکم د افغانستان چکم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دی دا غي په اړه باندې دوانو مشرانو چکم دی اغه خبري اتری کړی دی او شاه محمود قریشی دا ویلی دی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت د کم حالات دی دغلته امن را وستو لپاره په دغه ملک کې کوم خلک دا وخت کوم مشکلات سره مخ دي نو د اغه سره مرستو لپاره نړیوال چکم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې طالبان کم دی اغه یو دسي حکومت مخ ته راشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې کوم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړلی شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن او د دې ترڅنګ چې کم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو دسي ټول شمول حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دي لکه افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړلی شي چې دغلته چې کم دي نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخ شي. دغه ځای
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش له مخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
چې کومې سرچینې دي دغې نه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلي دي نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډی شرمن وویني. خدای په راتلونکي وخت کې معلومیږي. خود دې نه وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړی د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړی و. هغه هم یو خبر پانه خبره کړې ده چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشرۍ ټاکل شوې ده چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خپاره شوې دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خپره کړي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغي کې دا ویلي چې دوی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک دننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دینه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شانتي چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. تر دې نه علاوه د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته څه روان دي او پاکستان له راتلونکي کې څه کول پکار دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. عصمت څاروان راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال دا ده چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. و شپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور ده چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندې اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشرۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپه دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی اپوان و لسوالی تخطاست ده پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشرانو تا دلتا دادی مگو لسوالی تشش کمی مرسی را قلی دی داس یو سړی چې طرف ولري په طالب کې هغه وروره وزي دغه مرستې را وړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړی. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري یعنې هغه خلک ور روان دي. نو له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت له مسؤلینو شي دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات را ولېږي. دغه ولې دغه یې کوي دا باید مسکینانو ته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي مستحقینو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپله هغه کسانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. السلام. فزاد واسي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. پیغام یې دا دی ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلي. مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې. هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي یا په ښه پلډرانو کې سپرېدل په شیک سلام کې سپرېدل. د هغو سبسي نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلته ورته کړېدل. هېچا نه نوم نه شته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي دلته به د علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیڅ چاته نه رسیږي. داسې څوک وایسته لري څوک یې شناخته وي څوک د هغو سره معامله لري هغو خلکو چې ورکوي هغه چاته کت نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسیږي. زما د لوړ چارواکو څخه دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګن ثبت شوی پیغامونه خبرو. که چیرته تاسو غواړئ چې د آزادی رډو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه مشته پریږدئ تر څو یې د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو. دا شمیره تاسو ته اعلانوم: 00420221115. دا شمیره تکراروم. دا ساجی رادو د پیغام سپتون کی ماشین شمیره 00420221115. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکي ونی پیلې شي. د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیب زی پراپور کې.
د کابل هوایی دهلیز للارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیږد پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین پنځه شپږم ځای کې قرار درلودل. اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو که د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي راډیو ته وویل
افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بار کوونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړې او غټې کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوراله سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ترشنه آسمان لندی پروگرام سبلا سجره د خبري دل شي او کله چې موضوع اعلان شو له تاسو سره به شریک کړو. د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام ته چباندی یوونی وخت پاتې دی. دا لوبي د اکتوبر په 12 پیل شي. د شلو ورونو نړیوال جام په متحد عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له متحد عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د دې نړیوال جام تر پیل مخکې یو لړ لوبډلو مسابقې شروع کړې دي. دا تمریناتي مسابقې دي. دوی غواړي چې نړیوال جام ته چمتو اوسي. نن کوربه متحد عربی اماراتو له آیرلند سره د شلو ورونو لوبه وکړه او کوربه اماراتو دا لوبه د 45 منډو په توپیر وګټله. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر په 12 د پاپو نیګینی او عمان ترمنس شروع کیږي. نړیوال جام په دغو پړاو وروسته په دوو ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ګروپ الف ګروپ ته چې په دې کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز یو ځای شوي دي او دلته به د هغو لوبو د ګروپ نه چې په پیل کې لوبې کوي د هغو یو ګټونکی دلته راشي او دوه ګټونکي. په بل ګروپ کې افغانستان له هند، پاکستان، نیوزیلند سره یو ځای شوی دی او په هغه دوه لوب ډلې چې په پیل کې لوبې کوي چې په هغو کې پاپو نیوګینی ده او عمان دی او یو لړ نور ټیمونه دي چې له هغو کې دوه ګټونکي دې لوبې ته راځي او هغوی به هم له دغه بی ګروپ سره یو ځای شي. دا لوبې لکه څنګه چې مو ویل په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیدونکي دي او هلته به د اکتوبر په 18 شروع شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې واوري او همدارس به دا واوري چې ملګرو ملتو یو ځانګړی راپورټر د افغانستان لپاره ګمارلې دی. لنډ خبرونه لرو او تر هغه مخکې به تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړو. اجمل اند لنډ خبرونه اوروي.
په کندوز کې په یو جمعات کې چاودنې ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړه ولې. دا چاودنه د کندوز خار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګنی شي افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دیارلس کسان لږ تر لږه وشل شوي دي او نوي تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې اغلی شرمن د خغلی قریشی سره د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې په امنیتي حالاتو او دوارخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې په 2008 میلادي کال کې د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نبی جیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شوی وو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید. او د روسیې د خپلواکي ورسپانې نووا آیاګاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپیني ټبره امریکایي ژورنالیسته ماریا رسا د سکل د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي بلل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د چیړونو په خاطر یو ځانګړی راپور ورکونکي وګماره. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ. وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالف رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسئلو د څیړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو له لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لور ته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران شدت ته په کتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقونو د شورا له لوري دوی تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وروسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکی یا د تورته کوم استازي وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي
او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هیله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان هغه کوي خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی هو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سه یو دا سه یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام په جنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم دې مو پرا به چې زه دې وی پلټای طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور دې هیڅ طرفدار نه یم نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهی غواړم نه زه کورشاهی غواړم برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تبا شوا ډېر کونډه یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي دغه غم وخړای خو اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا خد اشرف غنی من وو دا د خلکانو من وو دا د پرچمیانو من وو دا خیاو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته کې خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروای د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله احمد د سیلمند ولایت څخه یم سیلو وسالین سلام امارات نه غشتن دا چې سعودي عرب ته دې ته وچو کی افغانستان نه دای چې بغلان هغه شی او سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خو خلک به اواز لګي او بل خو شان نه شي ګران شي دې مسولیت واخلو چې په غاړی ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیلی چې دا بیلش کنټرول شي
دا نه بیا غو دي چې لارې پر خلاص کی دا حکومت ته یو نشي د غوړ کې چې دا غوړی ارزان چې دا هیڅ کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نشي مرسته راځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره پاری ته کیم زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې سوي دي که دا د توان چې یوه ډبه غوړې په 2000 کالداري دي نو دا 2000 کالداري د یو غریب دپاره بېخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به څه ارزانه کړي والسلام په احترام
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم زه د طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکمیت دی هغه څخه شکایت کوم چې د کوم رئیس د حاکم شوی دی مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه سهار نه شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې کوم تاسو څنګه د دې پیسو هیڅ آبادی نه مل نه بلای هیڅ کاروبار نه مل نه د حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدل چې دا پیسې چیرته دي او کوم ځای ته لیږي یا په څه کاروبار باندې نه پوهېږي اما مته څنګه او چې مرکزی بازار یې لسوې دي ټول دکاندارانو مرکزی بازار سره انتقال شوی تقریبا دیو نه شته درې نه شته چې اوس دلته هم هر نه شته پولیس پر دې پیسو هیڅ کار نه معلومې او هیڅ لار نه معلومې چې دا پیسې چې په دې او څه کار باندې مصرفېږي حتی دا د کومه بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا کده سوې ام چې تر دې ودانه او پښیم یو ورځ کې نه دا څه چې د دکاندارانو څخه دا جوړي او ګرځونه ورته
باید دا خبره شه. بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کیږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسو د طرفه څخه دا پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو 1400 کاله د دې جهاد پرته ولا هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا 1400 کاله که هر څونه مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کی، خپل قدرت الهی روح ور لراور کی، بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې. خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسېدو هغه که قمندانی وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وځلېږي چې د عامو خلکو څخه دې ټول شي. او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي، هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم، د کلمې د سبابه سجیه نه ځړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي. او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما ته پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. مخه یې ونیسي. دا سره کوم وطن دی، دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما سلیمان خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وخت کې مې پیغامونه ورکړي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان دی، زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بېرقم دی، شپه او شپه ده نه ورځ ده. په مانځه کښې درې وارې غلط شم. د ما مشکل ذبیالله مجاهد سره شریک وي، ته دوه خلته رالېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه شي داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وري نه هلته وسه باد لاسه دسیا ګورم. یوازې یو میاشت یو پنځه شپې وتلي چې والد لوګر امر ورکړی مداغې ته چې مشکلې حل کوي. یو میاشت کښې په یو دېرش پنځه دېرش ورځو کښې دا مشکل د دسیا ونه کتل شي. دا حالات بله ورځ مې ورته ویلي داسې رقم چل ده، خو دا دسیا زر ته زره وګوره، دا حالات سره بېرقمه ده، تجاوز روان ده، بېخي ګډوډي ده. د شپې خوب لرم دې ورځې.
زه نجیب جان یم، علی کابل ولایت نه غواړم. دا سندرې نشته پوسې، دا سندرې بندې شوي دي پوسې.
چې دا سندرې باید خلاصې شي. دغه زمونږ یو ارزو ده، دا سندرې باید خلاصې.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. بدل سلامه زمانه، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي. هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه